Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نننۍ یک شنبه د عقرب له 11 میاو د نومبر له لومړۍ سره برابر ده. د بشري حقوقو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکیل خو د ملکی مرجوبلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې مو چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د خبرونو اوریدو تر بولم. افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شو او د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وژغوره. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژړې او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښامه روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې ولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه زخمیان دي. د ژړې ولسوالۍ په نلغان کې 15 وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزی همداراز وایي په ارغنداب کې هم 15 وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قوماندانۍ ویندوی د افغان ځواکونو د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومت پرته دوی ته پرېښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالی ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د والی ویندوی وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ته مرژوبله اوښتې ده. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري د عملیات تر څو چې د ګڼ شمیر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلي دي او یا کب نشنې پکښې شوي دي هغه بیرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا، ناوې او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د اروزګان د والی ویاند وایي امنیتي ځواکونو د دیراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شانډ کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په دیراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دیراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په اروزګان کې د تازه تحولاتو په اړه دا څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په حواله ویلي پیشه پرون مازیګر د کلیسا د تړل کېدو پر وخت شوې ده. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې 3 کسان ووژل. تر دې 2 اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور شوولی و. د فرانسې ولسمشر دغه پیښې تروریستي بللی دي. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 45,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر 800 زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوی پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کورونا وایرس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغمل نیونکو وژغور. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون ناوخته وویل دغه امریکایي وګړی تیره سه شنبه د وسلوالو کسانو لخوا په نایجر کې یرغمل او نایجیریا ته اړول شوی و. د امریکا د دفاع وزارت وین جاناتن هوفمن وویل ژغورل شوی امریکایي وګړی خوندي او د دغه وزارت تر څارنې لاندې دی. هوفمن وایي د ژغورنې په عملیاتو کې کوم امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درويشت او ټیټه یو. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه نه. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوويشت او ټیټه و. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه در دیش او ټیټه یو لس.
و بچیا او شپږ دقیقې شوې. د روانې خبری مجلې په دوام کې اوري د بشري حقوقو د څار دلیل افغان ځواکونو د ملکی وګړو د مرجوب لو د مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وايي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره پوسټین هم دفاع کړی ده.
په غزنی کې قومي مشان او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ګڼو شونځیو د جوړیدو مخنی ولې.
دغه پروژو ارزښت له زر ملیون افغانیو څخه زیات و.
د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت کوي.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په کار د چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزي پلاول خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوې نه ده، بلکې تاوتریخواله الله ډیر شوې ده. لبلې خو ملګرو ملتو ویلي د 2000 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي، لبلې خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبري زندیدلې او کومه نتیجه نه لري، لبلې خو د امنۍ او زیاتې دل هم د ملکیانو د کړاو زیاتې دو سبب شوي. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولې ایز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خو د ټوب د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تیره سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې روانې مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غشتنې په باب په خپل تبصره کې ازادي راډیو ته پرون ویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخا وي، بیا هم هیله شته چې یوه نتیجه ترلاسه شي. پا افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دو میاشتو کې د وسلولو طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د جګړو او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د بشري حقوقو د ټولنو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د تیرې اونۍ له سه شنبه راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د میوند او ژېړې ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوې دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي. خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 25 وسلوال طالبان او 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې، د بېځای سو کورنیو شمېر دا مال تر سلو اوښتی چې د سرپناه په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړ سوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
په کندوز ولایت کې هم د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره، د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي، نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
علاقه څنګه چې تاسو ته بهتره پته د کنډکې عنایات او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډېره ډېره مننه کوم. په ډېر مېړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم لکه څرنګه چې دوی همکاري حکومت زموږ سره راسره ده، په همدار خبره انشاءالله مونږ د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل عظمته په یاري انشاءالله کامیاب او موفق.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي، خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګند کړي. ډیپلوماټ خبرونه وايي پر پلټنې 4 کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورسپانې راپورونه خبره کړي. په دغه راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشریاتي مؤسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په محل په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خبرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوی افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خبرونې منظور د افغانستان شمالي گاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ایزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ایز حل کې دوی هند او چین هم شامل وي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. کټول نوی نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې داو منل شي. د دې خبرونې لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د شونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 شونځیو ته په دې ولایت کې ودانۍ جوړې شي، خو طالبان یې نه پرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی د پوهانی چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 باب د شونځیو ودانۍ او 18 باب د شونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهانی رئیس محیب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران، مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې، خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهانی رئیس وایي دا ټول ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د دې خبره چې د غیر پښتنو سیمو له شونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري، هلته نوی ودانۍ دي چې د شونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او تشبیت ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا هاته ده، یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې، یا څا ده، یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول شوي. دغو پروژو ارزښت له 1,000,000 افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده، دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنی رئیس محیب الرحمن انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه شونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي که اړتیاوې طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب شونځي تعمیرونه لري، خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ شونځي تعمیر نه لري. همدا حالت د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د پایشتي سولې لپاره د سولې پروانو خبرو کې د شزو بشپړ برابر او مانادار غډون حتمی بولی. یوناما په یو اعلامیه کې د افغان شزو د دوست سفیرانو په استازي توپ ویلي ملګرو ملتونو خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له شزینه او نارینه غړو څخه چې د شزو د حقونو مدافعین دي دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس راپور کې.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او مانادار غډون ټینګار کوي. یوناما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو لړل څخه پاستازدو ویل چې خزې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدار جګړو خزې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزې او ماشومان جوړ. یوناما په خپل اعلان کې د جګړو لخکیلو خو غوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد سټيفانو پونټیګرو پر خپل ټوئیټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د خزو د لاسرونو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکو ویل چې د سولې په بهیر کې د خزو حضور باید د بحث وړ وي.
د خزو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دي، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاستراوړنې په تیر د خزو په برخه کې خوندې پاتې شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپل کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړ د لرګیو استل دوام لري. په چیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یو زیاته برخه ونی وهل شوی او لرګي له دې ولایت استل شوی دي. له کونړ روح الله انوري نور حال درکوي.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو سیدونکې مولوی عبدالعزیز وای خپل یو کونړی ته د خپل سیمې لړګیو د ایوي کڑکې د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه ویل کونړ د لړګیو د استلو پاړه د حکومتي چارواکو ل امرونو ناوړه ګټه خستل کیږي.
رئیس جمهور د لزره د 5000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلويخزر لړګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لړګیو د لګد بهیر نه دی درېدل چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمون په استلاب باندې ځنګلم دی حفاظت هم کوو او د کور اشدار او دروازې د لړګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والي صاحب ته ودرېګه کومندان صاحب دمنه ته ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دانه منی چې په هغو لړګیو کې دی قاچاق شوی وی چې د ولسمشر د فرمان لمخي کابل ته انتقال شوی دی. د کونړ امنی قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپل کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارول لپاره کوم بندیز نشته.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پیشندل شوی برتانوی فلمی لوبغاړی شان کانری د نوي کلونو په عمر پرون شنبه سا ورکړه. دی د جیمز بوند لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شان کانری یو د آسکر، درې د ګولډن ګلوبس او دوه د پافتا ایوارډونه یا جایزې ګټلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانری چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند وو، تر ډیره د جیمز بوند په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول لکبله ډیر مشهور وو. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ ته سترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی وو چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن ویل چې د خبر خوشینه کړي ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کاندری له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کاندری چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانی چې د سینما د نړۍ په یو لوی ستوري بدل سي. فلمی ستوري شان کاندری په 1988 کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یو آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړی وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید، لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کاندری به د جیمز بانډ 007 و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کاندری د جیمز بانډ د 007 و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغه فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د داستان د اتل جیمز بان واقعي تصویر غني. شان کاندری چې په 2000 کال کې د بریتانیا د ملکې لخوا د شاهسوار یا نایټ لقب هم ګټلی وو، په هنري برخه کې د 16 فعالیت پر مهال یو د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوی د بافتا جایزې ګټلې وې.
زموږ اخلو ازادي راډیو اوري. دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اورزګان د والي وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي